په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګریربرت له بنده خوشی کړله. د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د شپېتو کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویترز خبری آژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلس هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوي دي. د دې ډلې اکثره اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوي ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوي، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوی. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلې چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیايي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. وبخې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کورونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې، د کورونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست په وینا سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. له ښځو سره د تشدد د مخنیوي په هدف د کندهار د ښځو چارو د ریاست او یو اس ای ډی محسی په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره وکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اتکزی وویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1200 ښځو او نارینهو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شوو غنمو د تخمونو د ویش دوه پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 618 میټریک ټنه غنم اصلاح شوي تخمونه منګه بزګرانو ته په 1500 کې توضیح کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 3 ولسوالیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګیلبرت له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرت چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي آژانس د ویب پاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرت په بدل کې خوشی شول. مور ګیلبرت چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد وه، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کاله بند محکومه شوه. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرت د خوشی کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې د چلبچر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه د چارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د نګورنه قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونۍ جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسي په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په نګورنه قرباخ کې درېیمه سیمه ده چې آذري پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بېسارې لوبغاړی دیګو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. ولې د جنیوا کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اوري. د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوې، خو بیا هم په لرې پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي، موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنط سته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
پخوانی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک و
په افغانستان کې د هوا په چپو د کومو سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره خپرې شوې. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شئ، او د اساسي بشري حقونو بله اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن به پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پر نړیوال ټولنې انټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ بشکار او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو، ټینګار وشو چې د ټولو حقونه رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد، سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وې. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرانس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنوا د کانفرانس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د اقتصادي چارو لپو وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري. څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا دا مرستې د څلورو کلو لپاره وي او دسې کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي، ولې اوس خو دغه مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته، که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد څه ژمن دی او که دغې ته کار ونه شي نو دوی خپلې مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2016 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوي، حساب وانخیستل شو که فساد و که هر څه، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تیر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې له نړیوالې ټولنې سره، ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې یې راکمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې دا مرستې په مشروط ډول وې. البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنی کال په کال به دا ډیروي خپلې مرستې. تاسو فکر کوئ چې څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي؟ هغه کوم شرطونه چې دی چې دې ته په کتو چې په تېرو شلو کلونو کې تر ډېره لپاره مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه و.
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوئ، ځکه موږ مقایسه کوئ چې په اولو کلونو کې، یعنی د 2010 کال نه وړاندې، تقریبا 80% برستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګوي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی، په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارک ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنی منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅ کله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه و رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده. خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اتدار فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه،
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې دوه ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې له افغانستان سره شوې مرستې او دا چې دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي د هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې څیړو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوې وه. نړیوالې ټولنې پر اوربند ټینګار کړی و. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
څول وی دي زورا سنه یو د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنی مقاله لیکل دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په جنیف کې په دوه ورځنی کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارډ ډالر مرستي ژمنی وکړه. وال سټریټ جرنل لیکلی چې تمویلونکو هیوادونو خپل مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12 په دوحې کې پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. وال سټریټ جرنل لیکلی چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنۍ شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا لیکلی چې افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکو تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی، د لږ مرستې ژمنه شوې ده. نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس د مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې شوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمایه نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1.4 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یو بل زمینه هم درلوده او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزه ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیف تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوی غړي وګمارل.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او 30 دقیقې دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ وه. ملګري ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره کوښښ کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کېږي، اوس مهال هلته د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوس پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 340 وو. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریه ولی د دې علت د خلکو باسواده کیدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سې شنبې په ورځ د نومبر پر 14 ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سشکل نه خوشونت کم شوی دی. زه نه وایم چې په غزنی کې خوشونت نشته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتی لري دوی ناراضي یا هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خوشونت شته خو خوشبختانه د نورو ولایتونو خوشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپل لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نا دولتي موسسې کوشش کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کیږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګ ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پریکړې کوي.
دا چارواکو د اداو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمي ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
مخ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حد اقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. مخ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې حل ته خپل ستونزې شریکی کړي.
زنا کاسته شنه و مورید توجه قرار بگیره.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښۍ له واده منع کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیا او د غرض د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپور کې وورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کله کاکړ په دې اړه ازادي وروړې ته وویل
دوه کاله کې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم، ادبیات رشته څخه خپل نه غواړم چې وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شلته نجونې کیانم دي. زموږ هدف دا ده چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو وکولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام صنف پر ما درس ویلای و ما نور ستونز وی اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وصل تر اغله مده مسکه هم لیک اولاست لیزه کوم درس هم او هم خیاطی کوم سید ما ستونز حل شي. زما پشان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه ویلای درس نه ویلای ستونز در وصل تر اغله دي کار کوي هم سواد موزي درس وی او هم خیاطی کوي.
یو شمیر لوسه شزه د خکلا کا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزه ته څومره زمينه برابر ده د کندوز ولایت د شزو چارو ریاست مې وپختل. د دغه ادارې رئیس نسیبې هولکر په دې اړه ازادوی راډیو ته وویل:
ما بیشتر میخوایم زمینه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره هم ژغوي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې. د دې ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پورز وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ولات ما سره مې کنا هاش اڅخه ورته ما پیغام دا غوډی چې دا دولت وايي دا کانفرنس په چې شرکتونو چې په دا غوډی سره نظر راځي چې او یو څه باید مالیا پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرس کړي کلاس کاڅه چې دامن نه وایي د هرات ادرس کړي په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دا غوډی کې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دن کړي ته پن کړي دا باید د وړې مټوانان نو جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مال توبه کاږي مونږ دې توبه نه کاږي چې درس نه اخلي هر ورځ دې چې چکه دې هر ورځ دې چې کاږي دا پیغام شو وخت ته په من
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګر ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبار او شان یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت کمزوري ولې څنګه څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري. لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند فرماندانو څخه مه هیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډیره مننه. السلام علیکم.
زه حنیشه رسان نه کنه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه په خپله مایور یم. د 1400 کال ماسک بیخي 1 روپۍ نه دی راکړی. د 1400 نه 1800 روپۍ راکړي. نو څلوي دا ټول مبارې ورکوي. دا زموږ آواز لوړ پورو چارواکو صاحبانو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټاون کې ماشين کې مو پرخیو د خبرونه دوه منیمای ته ورسیدو. وړاندې د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به واوري چې د کوم افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي رادیوزون لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل رادیو او بیا افغانستان رادیو او ټلویزیون وروسته راغی، د دوی لومړی سندرې لا رادیو خبرې شوې. او د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم مهیروي. خو اوس پام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوې ویزو پر ورکړه بندیز ولګو. رویټرز اژانس د یوې سرچینې په اسناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې. علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې د مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. په افغانستان کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. ایران د بریتانیا او استرالیا ته با کایلی مور ګریلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د 3 ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون لمخي د هغې د سپارلو موافقه کړې و. او د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدی شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته اساسي محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقي چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې ځغلولي دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې، خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د عواقل خاطر دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وزی قانون هم ووسیږو، ځکه که چیرته دغه وزی قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخوا ته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وزی قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندی خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وزیر قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لیمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبرې شوې وي.
فنی هنرمندانش که فرنان استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلکو
بچه من جا
او خلق د افغانی موسیقي په حق لا څوایي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته قدمینه پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو
محبت اول آسان په نظر راغی اخر کې مې نصیب اونځ ګرا
نن همدا موجود چیو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبري هم کړې ل آزاد رادیو سره وسی درنو دوستانو د موسیقي کلمه ل یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغه ته هنرمند سندرغاړی او موسیقي دان وایي موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په کلو هنرونو کې هم تدریسيږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخت یادوي ل زردشت سره موسیقي دینی مراسم ته ورګړه شو په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه و هم داسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول دوی به په دربار کې هم ساس کوو او په امیر ډیر ګران وو دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کیښود او ډیر کسان یې ورسل دوی په پیل کې غزل ویلې ورسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوخیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه راځو دې ته چې د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه لومړی د هغې شپې لږ او روچی رادیو وربندې پیل شوه لشپیلې ورسته ل خبرونو ویناو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غکچه وای اوس به د امیل دانی دانی کلمه ثبت شوه ده زموږ همکارا فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلی هلته د آرشیف پخوانی مسول محمد صدیق ظریفیار د خپل ځواني د وخت سندري اوریدلې ورته وکشي
سی په سر لاندې کل خواندې شین تیرو دونه وای پچا دغه بل در در شین تیرو دونه وای پچا دغه
استاد کدارت وای چې دغه خواندان چې وستاسي او ری د دې چاپ راغله
دا سندره چې تاسو وو سووري د لاده د میر سلام په واس کې
څوکالونه
دیار له سوتې چل وکړم کله نه په خوا کې دنو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبره سو
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او داخله کو ورسله سه آرشیو دی رادیو افغانستان ایجاد شو پغه کې اولین خواندن چې شماره د آرشیف خورلې ده او راجستر شوی ده په آرشیف کې د خاتم آواز ده اوس به د امیل دانی دانی کما تاسو
بله هم دا ستاسو ویل اوس به د امیل دانی دانی کما لک برخ خو راته واوروي
ولی نه
د موسیقي آلات سره د ډول سندري ویل کېدلی
ډول د رباب د تنبور د دوتار د ارمنیا د
کراسو د میرمنو برخه ده پر رادیو کې لومړنۍ سندره دی چاوه
د میرمن پروین ده من دختر گل پروشم زمان گل بخره
که دو بخانه سندرو پاک لراتوه دوی پا چوم را امکاناتو یو سندر برابره ولی به تلویزیون یا رادیو تا برنده که ولی
چه اول خراسان نشریده اقا سندری بیر تا پاکی دلی شده بوس دوی ساته لوی اول پا رکارتو که سبتیده بیا پاس لرکارتو نفیتوی ترات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندر سبته ولی
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا بعد کمیسون ورده سی اقا بعد فرزن نهنگ به قابل دیدی و سبسی بیا به سبسی و بیا به پسل نشر بیا تدبیق و سه در درسته که نده
یعنی دیسی نو چه لمدا سندر سبسی و نشر سی
قطعا
تاسو مخ که دی چو کسان نمونه وقت سو چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتاولی اغا سندری تروس پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی؟
بله در کم سندری سه رسمی لریاست دی موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسوی دی درستی لمخصر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سول یا وقت دسی راغا چی موسیقی بیخی منو ده پا خانه موسیقی ده موچنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب ده کارت که اون که زامت و پزل ده خدای نور آرشیب نموگر یه لاس نده خانه لیم جای کجا
یعنی چه غرز و سر و نکن؟
چه غرز و سر و نکن
اپخانی شاید تروس استم؟
تروس استم
لدی پس بم ساتل کیگی؟
خدای مهربانه دستی و ساتل سی
چه کلا تلویزیون د اکادمیسیان سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبریدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکی به هم د ملي تلویزیون په استودیو کې سندرې سبتولې او بیا به خبریدلې زموږ همکاري فرشتي مرسل د تلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اوریدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په حق له د ملي تلویزیون له کارکونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول منی ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري زبتاست غنزور تشریکم تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول منی جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپو منظم ډول ولړی هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول منی د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول او هغه وخت دا ډیر مراد کېدل
خودش دروس بیا سندری وی چې هغه بام ډیر د سی په آرام ډول ویل کړي ک امکانې یو هغه سندره به مدرو
ولې نه زبتا ستو د سی یو سندره پلی کوم د میرمن پروین په غږ باندې
دا میرمن پروین دا
او دا میرمن پروین دا منظم ولاړ دا ډیر خوځیږي خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شي چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاړ دي هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیون کې وو
یعنی موږ ویلې شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وا
بلی وو
د پخوانی او سندرو د کیفیت په اکل چوي سره لدې چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه چې یو یعنی لایف علي چې به غولي اغه عملت اکثرا به لایف وي کمپیوټري بنه معنی به نه وي اگر شي چې یو اغه ساده او خولي په ماغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توان مندي و چې لایف سندره به ویلي
تاسو ډیر زیات معنی نه زوندي و
کورما بعد تاسو هم ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم بلته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق له د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدې موسیقي نشراتو ته کولاور بخلیده
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو، موسیقي تقسیمات شوی دي لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي، موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبله، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې قدر ته 2-3 سندرې به زما په حافظه کې چې کله بیخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سي کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده، داسې شوی دي چې یو سندره په 2 ورځو کې ثبت شوی ده. په څلور نفري آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو له بعد مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سوله دغه پروسه پاته موس موږ وروروم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده خو ته اندازې ده.
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آرام وي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغه کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول خو که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغې کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او غړا کولو ته مجبورای. یعنی موسیقي نه ده هنر چې د پزړه باندې غیز کی د دې غیز ډیر پزړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد غیز کی چې اعصاب بل خواته بیای.
ځوان هنرمندان بیا دا نه منی چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر پټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي نو دا د ټولنې تقاضا وي د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونی په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي. یعنی 14 سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي هغه خلک چې هغوی نه چلیږي څوک یې اوري نه نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري
یو خلیرا نمخ کې دې رهبری کم کنا